Salam, una stalima شیز فریده سیالیم او د نوربسته پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په څمانه دی. د طالب چارواکو لخوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دې وروستیو کې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه ښځې منع شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې ښځې د شرعي حجاب په رعایت کولو سره کولی شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغانې میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته له تګ منع کړي دي. د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر دا مني چې دوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منع کړي دي. نوموړي د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون یاد کړی دی. هغه ویلي دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تګ په اړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو له امله د اوس لپاره ورته ویل شوي دي چې پارک ته دي نه سي. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دې بندیزونو یې کاروبار ته سخت تاوان اړولی دی. د ځاځي پارک مسؤلینو پرون ازادۍ راډیو ته دا تایید کړه چې اوس یې د تیر پرتله عواید ډېر کم شوي دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شوي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تګ په برخه کې پر ښځو د لګیدلو بندیزونو په اړه ښاغلي مهاجر ازادۍ راډیو ته پرون په لنډ ډول داسې ویلي دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوي دي چې باید حمام ته د میرمنې نه ځي. دا یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وضع کولو سره که څه هم په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته شوي دي، خو طالب چارواکو د دغو محدودیتونو په اړه په خپلو پرېکړو کې کم بدلون نه دی راوستی. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خپرونې میلمنې مو هر یوه د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت دی چې د دې موضوع په ارتباط به موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول به میرمن فوزیه ته ورشو. وحدت ستړي مشي، په خیر اغلی خپرونې ته. که دا راته ووایي چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو په اړه باندې ورکوي، چې لومړی د حجاب مسلې نه پیل شو او دا د اوس تفریحي پارکونو حمامونو ته هم خبره راورسېده، اول درې ورځې وي اوس په کلي ډول باندې میرمنې منع شوې، تاسو دغې محدودیتونو ته په کومه سترګه ګورئ؟
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه، وخت مو راکړه چې د زړه خوالي له تاسو سره شریک کړو. تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او پلمو سره زیاتېږي. دا تاسو ویل چې د درې ورځو دپاره تفریحي پارک کړل شوی وه، دا موضوع د درې ورځو دپاره نه ده. د مکتبونو څخه نیول تاسو ونیسئ تر اداراتو پورې، دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته، همدغسې راځو تفریحي پارکونو ته او همداسې. زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او دا د هرې ورځې په تیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولیږي دا محدودیږي. زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري، د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري، د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري. په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې او صرف همدومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچوي چې او ښځو ته ووایي چې له کورو څخه مه وځئ. یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پې لګول شوي. د حجاب مسله ده، د هغه د پوهنځي د انتخاب مسله ده، نور موضوعات دي چې تاسو هره ورځ هغه ګورئ چې دا ټول د کورنیو په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینکتی او دا طبعاً تاثیرات خپل تاثیرات او اغیزې لري په جامعه باندې.
میرمن وحدت، تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري. ذکره د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک، تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده، ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري؟
طبعاً دوی ویره لري. دا چې دوی کوم خپل په دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي. زه دا څه فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجي کی، یو ورځ مکتب باندې، یو ورځ د پوهنتون په وړاندې نجونې دروي، یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي، بل ورځ همدغسې مثلا کتابخانه تړي، صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګیری وکړي د نړیوالې ټولنې څخه. تاسو اوس ګورئ کومې نجونې چې نیول شوي معترض نجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کیږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیری کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري. دا چې مناسب چاپېریال مسأله دوی همیشه یادوي، حتی دوی مکتب کې ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابرو، بیا د اغې نه مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو، چې د یو کال په تیرېدو سره دوی هیڅ یوې نتیجې ته ونه رسیدل چې دا مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید واوسي. در حال کې چې مکتب ته انجونې ځي، په افغانستان کې د ښځو او هلکانو مکتبونه بیل بیل دي، اته ټایمونه یې فرق کوي. زما په یاد ده 15 کاله مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شولم، مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو، مونږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه مونږ رخصتېدو تر څو چې مونږ دغه ساحې نه لږ ووځو بیا الکان رخصتېدل. نو د اته دغه ټایم کې تفاوت وو. زه نه پوهېږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي، او دا مشخص هدف یې همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي.
تاسو ته بیرته راګرځو، میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته کوم دا موضوع بیرته ځواب کړئ، دا خبره ته ځواب کړئ چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر که دوی وضع کړي وو او اجازه یې نه ورکوله چې میرمنې په آزاده توګه باندې په افغاني ټولنې کې ژوند وکړي، آیا بیرته هماغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه؟
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنې میرمنې او ستاسو اورېدونکو ته. بالکل، حالت خو همداسې معلومېږي چې طالب کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې 40 کاله پخوا هغه کوم قیدات د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختېږي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیودات، ولې هره ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي نوي قوانین جوړول. په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لوري روان دي. هر په سرحدونو باندې د دوی بېعزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې ده. دا صرف د دې وجنه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې د هغې لور د تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لور د تعلیم وکړي بل ملک ته ځي، مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
میرمن ماریا په بخښنې سره تاسو اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی یوازې ټوله موضوع په ښځو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وضع کیږي یوازې دغه خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې یوازې ستونزه په میرمنې ورټوله ده که نورې ستونزې هم موږ لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولې هغه برخې په پام کې نه نیول کیږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل، یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي خواته پارک کې ځان نقانقاویز کړي ول، د دې لپاره چې هغوی ول چې مونږ نن رواد چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، یعنی دا هغه مشکل دی. په دې کې چې دغه مشکلات ته رسیدګي وشي چې د انسان لومړی ضرورت دی، همیشه د مېرمنو په برخه کې قیودات وضع کوي، د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان مېرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که مونږ په دوی څومره هم قیودات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي چې د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دي او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه مني، ښځه د دوی هر شرط مني، په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار چې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د مېرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا غټ پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه ته بېل ښځینه ته بېل مشکل ها شو. بیا د دې نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې، یعنی هغه د ایجاب مسله یا د سفر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې مېرمنې دي نه دي، نو دا مېرمنې خو د مستۍ نه دي، دي او مجبوریت نه پارک ته دي. بیا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځ دي، هغه تجار چې دي نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو لپاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي، یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، د ازادي د مخې هم وځپل شي، د تعلیم د مخې هم وځپل شي، امنیت خو ابل نه شته، نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا دوی د کومو مشکلاتو سره مواجه کېږي. باور کوي هر ورځ چې مونږ په ګاونډي هېوادونو کې یا نورو هېوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت ګورو، مونږ ورته ځورېږو. دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې اخته شوې ده. زمونږ وطن اوس هېڅ هم نه دي پوره سم سټایل کوو، او دوی دا نوي نوي فرمایشونه دي چې د مېرمنو په برخه کې تعلیم یې پې درولی دی، کار یې پې درولی دی. اوس نو ته حمام ته هم نه شي تلی، حال دا چې حمام داسې ځای هم نه ده. افغانستان هوا ډېره سړه ده، په ژمي کې کورونو کې څوک نه شي کولی، دومره مواد د سوخ نه شي اخیستلی. مېرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړې شي، او حمام کې هغه هم یو غریب، هغه حمام مخکې وړي، هلته یو غریب ناست دی، د حمام د هغه ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي. حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي. دوی ځي په ډېرو کمو پیسو باندې، هلته حمام کوي نه، نارینه شته نو به ډېر محفوظ دی. دا هم تړی کېږي، پارک هم تړل کېږي. هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده، ښځه باید د ټولنې لرې شي، په کورونو کې کښېنول شي. تاسو په دې باندې باور وکړئ چې را روان وخت کې به پوهنتون باندې هم دوی بندیز لګوي، او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي. نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغو مېرمنو په انتحاري کې د منځه تللي، د هغو مېرمنو په جنګ کې د منځه تللي، هغه په کور کې مارم نه لري، هغه نفقاور نه لري. هم دغه مېرمنو ته به د دوی جواب ښيي، آیا هغه مړه شي، هغه د منځه لاړ شي، یا هغه انسانان دي هغو د ژوند حق نه لري. نو دا وځه کوي، خو داسې وځه کوي چې مقابل انسان په کې راحت وي، په کې آرام وي، دغه ژوند په کې مخکې وي. داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وځه دي. او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي، او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي. نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا، دلته یو وړه پوښتنه کوم، دلته یو وړه پوښتنه کوم. که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، مېرمنې له کاره محرومې دي، اوس نشي کولی چې کار ته لاړې شي، حمامونه هم دا بند شول، پارکونو ته هم نشي تللی، که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کښېنولې، آیا دوی به په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي، او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي؟
تقریبا ډېر زیات د منځه تللی. مثال ګمرکونه دي، فعالیت نشته، د ګمرکونو عایدات نشته، تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کې دي. نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل، اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي. یعنی مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړ شي. نو دا خو اقتصادي ضربه په پان افغانستان ته وارده شوې ده، او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي، هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي، نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري. ولس دې مجبوري چې تنها ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي. نور به یعنی یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي، صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کې، د ټولنې کومک د جهاني ټولنې کومک ته به ناستي کاغذ وي به کمی، د افغانستان ولس به د لوږې هم تبړ کېږي، اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنی مکمل به د تباهي سره مخامخ.
ډېره مننه میرمن ماریا، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن وحدت، که تاسو راته ووایئ چې میرمن ماریا هم دې مسئلې ته اشاره وکړه، دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي، هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه میرمنې دې ډېر محدودیتونه وضع کړي، تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي، آیا افغان میرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
کل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي. افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده، او دالې په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده. حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلود. متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د آلې په توګه استفاده وکړي، دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي. طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي، دوی کوم داسې بل هدف نه لري. سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړه، دې ته چې خزی په څه معنا باندې د دې هغه نه حزبیږي، کادرونه شته دي، دوی کادرونه دي په هر هغه دفتر کې چې خزی فعالیت درلوده، هغه بخشونه کاملا فلج دي. تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو، دغه بخشو ته د گاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوي دي، ځکه چې دلته کادر نشته. او کادر شته، دوی نه نیسي، دوی نه نیسي. خزی په کورو کې نه ولیدي، نارینه ځوانان چې دی هغوی نه جذبیږي، خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري. نو په زوازی زه په ثبوت تاسو ویلای شم چې همدا اوس ښاروالۍ کې بهرني وګړي کار کوي، په مخابراتو وزارت کې د ګاونډي هیواد ادبا هلته کار کوي، مالی وزارت کې همدغسې. نو هدف مشخصا زه نه غواړم چې اخوا دې خواته ولاړ شم، ستاسو سوال ته غواړم چې جواب ورکوم. همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي، هغوی ځان ته د هغوی توجه ځان ته جلب کړي، په همدې معنا باندې د هرې خوانه په ښځو باندې فشار راولي، د هرې خوانه په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د حجاب مسله، د مکتب مسله، د پارک مسله. همدونه پاتې ما مخکې وویل چې دوی قلف واچوي د په کورو باندې، او دوی ورته وایي چې نور مه وځئ، احتجاج کوو، که اعتراض کوو، نیول کیږو، ځپل کیږو، شکنجه کیږو، کورنۍ باندې فشارونه راځي. همدغسې چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي. نو کله چې دغه یو ښځه نیول کیږي، حوزې ته وړل کیږي، په میاشتو میاشتو، په ورځو ورځو، هفتو هفتو هغه ساتل کیږي، تا بندا د کورنیو په روحیه باندې تاثیر کوي، او دغه نه روسه خپل ښځه فعالیت نه پرېږدي چې بیرون وځي. اعتراضونه دوی هغه سره سرکوب کوي، ژمنګه شکنجه کوي، نیسیمو. همدا اوس موږ درې نجونې په حوزې کې دي، له ویرې کورنۍ خبرې نشي کولی، کله له رسنیو سره یې شریکوو، هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو، موږ ګواښل کیږو، ټول تلیفونونه یې موږ نه اخیستي دي. زموږ لور هغه کې ده، حوزه کې ده، قومنداني کې ده. همدا اوس ظریفه یعقوبی په ریاست چل کې ده، لس ورځې تیریږي، مطبوعاتي کانفرنس نه وړې ده. تاسو فکر وکړئ دغه په فامیل باندې څه تیریږي. همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تیره کړه، په ضمانت باندې خوشې شوه، اوس یو ځای کې پټ ده. همدغسې فرحت نامعلومه ده، هره ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نه شي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه موږ یوازې پرېښودلی یو، همدغسې د افغانستان خلک هم نارینه موږ یوازې پرېښودلی یو، چې موږ سره که غږ نه پورته کوي، موږ سره یو ځای نه ودرېږي. کله کله سوشل میډیا کې موږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهېږم داسې کوي، او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب. زه خیر دا پریږدو، اما هینه مو دا ده چې دغه خلکو نه یو بل سره ودرېږي.
که په لنډو کې دا هم راته ووایئ چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې دا محدودیتونه په میرمنو وضع کیږي، که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي، نور څومره په افغانو میرمنو کې دا قوت وینئ چې دوی به مبارزه وکړي، او دغه کوم محدودیتونه چې ورباندې وضع کیږي د دې لپاره چې حد اقل دوی وکولی شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي، دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي؟
طبعا که موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لارې وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولیږي او په عزم او اراده باندې دوی سرک ته نه وځي، د دې لپاره چې د دوی عزت او ابرو، ما مخکې مو ویل چې دا ډیر د افغانو ښځو لپاره مهمه ده، اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي، او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخیږي د ولایتو په کچه، تاسو وکتل د پوهنتون نجونې بالاخره د افغانستان ښځې هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړی دا تر اوسه پورې کړی دا دغه نسکوره کیږي او ټول سره به یو پاتون ته راوځي. زه په دې باندې متيقنه یم چې بالاخره د صبر کاسه نسکوره کیږي او ټول سره یو ځای په یو غږ به راپورته شي او د دوی پر وړاندې به ودرېږي. هیڅ وخت دغه محدودیتونه به د ښځې روحیه او انګیزه ضعیف نه کړي، موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو او وینو چې زموږ په لیکو کې هر ورځ د هرې ورځې په تیرېدو سره میرمنې ډیریږي. همدا اوس هم ډیر میرمنې لمونږ سره شته چې د پردې تر شا لمونږ سره غیر مستقیم کار کوي، نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، مونږ سره تخنیکي همکاري کوي، مونږ سره نور همکاریانې لري، اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري، ولې ډېر نجونې دي چې همدا اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي.
ډېره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. میرمن ماریا، که تاسو راته ووایئ دغه پارکونو ته عموما په دې وروستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به یې ډېر و، یا به له خپل خاوند سره یا به له زوی سره، د دې لپاره چې هغوی به ناروغې وي، یا تاسو مې یادونه کړې ډاکټر ته اوسیه به دوی پارکونو ته تللې سهار کې یا ماښام کې، د دوی له دې نه وروسته په دوی بندیز ولګېده چې دوی ته اجازه نشته چې پارک ته لاړ شي، حمامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی به په کور کې د ګرمېدو هغه مناسب زیر منځته کولو او د ماشومانو ته د حمام ورکولو یا خپله هغه توان به یې نه درلوده. اوس دغه محدودیتونه وضع شول، له دې وروسته دوی مکلف دي چې یوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه یوازې د پارکونو او حمامونو په برخه کې، په ټوله کې څومره د سړو نه ګیله مند یاستئ چې دوی همکاري نه کوي ښځو سره، نه ورسره ودرېږي، نه راپورته کیږي، غږ نه پورته کوي؟
زمون خو ګیله د خپل عام ولس نه د موجودې ادارې نه خو ګیله په دې نه کوو چې دوی فکرن همداسې عیار شوي او آماده شوي د افغانستان ته راغلي دي چې د افغانو ښځو د اسلام د نظره دوی هېڅ حق نه لري. البته د دوی د نظره حال دا چې اسلام داسې نه وایي څنګه چې دوی وایي، دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري، او نه بهر ته د تلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کور ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرمه مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په استخار باندې دا افغانې خویندې وړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتې، یعنې د دوی نه هېڅ داسې امید مونږ نه لرو چې ګیله وکړو. خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه، زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې د ساتلو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمنې ووهي. مثال، مونږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې مونږ د دوی د حکومت د ړنګولو کوشش کوو، مونږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. مونږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زمونږ په وړاندې ولې سخته ده، لکه څنګه چې ته انسان یې په دې ټولنه کې مونږ هم انسانان یو، مونږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق دپاره کوو. زمونږ ګیله د هماغه عامو افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي، د افغانستان د دننه موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي، که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده، د سرود ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نه شته؟ زموږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به مونږ تاسو ته وایو، تاسو من حیث یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشنفکره یې، ته خو ته خو یعنې په یو تعلیمي محیط کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینې، ټول زما د پاره غږونه پورته کوي. نو ګیله ډېره زیاته ده، زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي. نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي، نو چې انسان په هغه د یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، یو ورور یې ولې نشي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کړي، تر څو خپل حکومت دا شته حکومت هم واوري، نړیوال هم واوري، ګاونډیان هم واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي، ځکه حالت نور خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې قیدات لوده کېږي، تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات لوده کوي. نو زموږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زموږ ورونه او په بهر کې مېشت افغانان راځي وکړي، د نن کومې خویندې چې شهامت کړي، د هغو د ننګه وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، نه یوازې د چې هغه سپور شي، بلکې د هغې په بدل کې هغه تولین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ، حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایت تولین کېږي د اکثرو دخوا نه، نو دا یو صحیح عمل نه ده. او که په دغه رقم مخکې لاړې شي، باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. میرمن وحدت، که تاسو مرته په لنډو کې ووایي، میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مېشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي، تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو، او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي، او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي، تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کېږي، خبره تر کوم ځایه پورې رسیږي، اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل، د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته همدغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو یا وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړي. متاسفانه غږ مو نه ده پورته کړي. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل، اوس هم نړیوالو کې لاس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کېږي، او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کړي، تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یوازې پرې نه کړي.
ډېره زیاته مننه کور مودان د خبرونې له ملمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه. تر بلې خبرونې ښه چاره.